پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د حیات خان ماشوم ماما نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې. د امریکا دفاع وزیر په نا اعلان شوی سفر نن کابل ته رسیدلې. واشنگتن ویل دی د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ به په 2 هفتو کې شروع شي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په خیاسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکو بیګا مشال ریټویل د پی خاطر ماسختن خواوشانه 9 بجې شوی او بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دي. ملک مراد علي د هغه ماشوم حیات خان ماما ده چې سمو د مخ کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړو چې بغیر د اجازه کور ته ننوتی او د کورنۍ بې پردګي شوی. دغه ویډیو په پارلیمان ټولنیزو رسنیو او مدني ټولنو کتاب د باسونه را پارولی وو. خو وروسته د ځایي انتظامیه او قبایلي مشرانو ترڅنګ امنیتي چارواکي هم دوی ته د انصاف ورکولو لپاره د حیات خان کور ته ورغلل. ملک مراد علي د حیات خان له ویډیو نه پخ په ویډیو خبره کړې وو او پکې یې ویلي وو چې د دوی د کورنۍ بې پردګي نه ده شوې. خو بیا سوره د وروسته د وزیر قبایلو جرګې په وړاندې خپل دغه بیان نه شاته شو. د نوموړي د وجنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. پرون د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي کې د احتجاج پر مهال د مظاهرینو او خاصدارو ترمنځ انخته شوی خو پکې څوک جوړ شوی نه دی. دغه مظاهره د خوګاخیلو قبیلې د ځوانانو تنظیم د بجلی د لوړشړین خلاف کړی وو. د تورخم لوی لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی وو. د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شنواری په دې حق له بیګام شال لیډیو ته ویل
ما سره پخپله باندې پدی باندې والو ک نور کسان یې مواله راخکلو په والو باندې گاڑی تزمو وچولو گاڑی له بوتلو غنه پسې بیا د دوی دزې شوې کړه. په کوم په پوره من احتجاج باندې ما شومان په د احتجاج کیو زنانم په د احتجاج کیو بډاګان په د احتجاج کیو پوره من احتجاج باندې دزې کړل دا په کوم قانون کې شته.
خو د خیبر ضلعي چارواکي وایي په مظاهرونو یې تشدد نه دی کړی. البته له احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو ناکامه کېدلو وروسته یې د دوی د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې کړي چې د تورخم لویه لار خلاصه کړل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلی پاکستان ته قرض ورکولو ته تیار دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه پرون په دوبی کې د وزیر اعظم عمران خان او د IMF مشر کریستین لګارد ترمن ملاقات وشو چې پکې میرمن لګارد په پاکستان کې په اصلاحاتي عمل تسلی څرګنده کړه. وی ویل چې په ملاقات کې اسلام آباد ته د قرض ورکولو په اړه مثبت خبرې وشوې. په دغه موقع عمران خان دا یو خبره یو وار بیا تکرار کړه چې حکومت یې د اوږدمهاله او مستقل پرمختګ لپاره بنیادی ڈانچا کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. د IMF یو وفد د تیر کال په نومبر کې له پاکستان سره د ممکنه مالی مرستو په سر د خبرو لپاره د دغه هیواد ته تللی وو خو کوم موافقه ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پوره د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان رازی 13 ورځ په ضمانت خوشی کړل شوی دی. نوموړی د فروری په 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی و. رازی په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ویلي وو چې رازی د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. په دې حق له په پاکستان کې د بې پولې خبریالانو نړیوال تنظیم استازي اقبال خټک تیر ماښام مشال لري وویل د دې ډول قوانینو له وجې صحافت له خطر سره مخ دی.
بل یو ژورنالیست په ځد باندې دغه قانون د لاندې پاچا پټ شوی دی. ولې هغه خپل رای اظهار کړی دی؟ نه مخکې هم تقریبا 10 نور ژورنالیستانو ته هم دغه شانتې پېښه راغله شوی ده چې کله هغوی په خپل فیسبوک یا په ټویټر باندې د خپل رای اظهار کولو نو په هغوی په خلاف پرچې کټ شوي دي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی هم د فروری په 9 د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د رای په اظهار دقت غن نه لګوي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدل. نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي. شانهان په دې سفر کې له د سره مل خبریالانو ته وویل دی به له افغان مشرتابه سره په خبرو اترو کې ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې د ممکنه تړون د اخیری څرنګوالي په شمول د خپل مستقبل په اړه حتمي فیصله به هم دوی کوي. په افغانستان کې ځینې خلک له طالبانو سره د سولې د ممکنه تړون مخالفت کوي. هلته طالبانو بیا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو نه تر اوسه انکار کړی دی. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع کړل شوو هڅو په لړ کې یو وار بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. نوموړی لږ موده وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفر ستون شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل زلمی خلیلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری د 10مې نه تر 28مې په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکیې، قطر، افغانستان او پاکستان ته ورځي. د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف پورټل وای ممکنه ده چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په څو هفتو کې شروع شي. نوموړي پرون وویل چې د ځواکونو د وتلو دقیقه نیټه به د شام په حالاتو منحصر وي. په شام کې خواوشا 2000 امریکایي ځواکونه د داعش پر ضد جګړه کې د عرب او کردانو اتحاد مرسته کوي. له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه متضاد معلومات مخې ته راغلي. ځینې رپورټونه وایي دغه عمل له وړاندې شروع شوی دی. او بل خبر دا چې روس هغه اویش ماشومان له عراق خپل هیواد ته ستانه کړي چې میاندې له داعش سره په تړاو د عراق په جیلونو کې دي. د روس د بیړنیو چارو وزارت پرون وویل دا له هغې وروسته ده چې په تېر دسمبر کې هم دغه شان دېرش ماشومان ماسکو ته ستانه کړل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې ماشومانو پلاران په تیرو کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. بیګا د شمالي وزستان په خیسور کې ناصرګند بسلوالو د حیات خان په نوم د یو ماشوم ماما په ډزو وژل دي. د ماشوم مور په پرستاو کې دا کړي و چې امنیتي سرتیرو د دوی د کور ستر مات کړي دي. د خیبر په لوړګي کې فعالان وایي خسادارو پرون پر هغو کسانو تشدد کړی چې د بجلی د نشتوالي مسلې پر ضد پورمنه لاریون کاوه. دوی د ریاستي ادارو د اقدام غندي.
ریاست ذمہواری دا چې خلکو مسلې حل کا نه ک خلکو د نور اشتالنګیزی په کراولی.
په پاکستان کې خبریالان وایي دا غي واد برېښنایی جرمونو د مخنیوي قانون د صحافت لپاره یو خطر جوړ شوی دی.
تور قانون دی د مخته جرنالیزم ختم شي پات چې دا قانون دی په پاکستان کې ختم شي.
او د دې ونه پښتون ځو سرکار خبرونه کې د کورمه د اوی درې سیمې د اوسیدونکو خبري اوري چې وایي حکومت دی د دوی رنګ شوی روختون بیرته ورجوړ کی.
صدا سوی د دین آباد خلک سادی ته جی او هغه ته جی پرچینار ته جی
روخانه مستقبل خبرونه هم لرو هله ده لمشال رادیو سره اوسه. او دا همولنه موضوع د شمالي وزیرستان په خیسور کې بیګا نامعلومه وسلوالو د ملک مراد علي مترکی په نوم یو کس داغه د کور دننه په ډزو وژل دي. د هغه ماشوم حیات خان ماماو چې په ورستیو کې په ټولنیزو میډیا خبر شوی یو ویډیو کې دا کړی و چې امنیتي سرتیرو د کور ستر مات کړی دي. مترکی د وزیرو نمائنده جرګې ته د خپل خوري د اداو پخلی کړو. انتظامی چارواکی وایي وسلوال د پیښې له ځای په تخته کې بریالي شوي دي. دوی په خبره امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان ذیلی انتظامی چارواکو په وینا حیات خان یا مترکی د شپې نه بجو وروسته په خپل کور کې دننه نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو او له پیښې ځای څخه په تیښته کې بریالي شول. د دوی په وینا ذیلی انتظامی د نامعلومه کسانو خلاف خپل رپورټ درج کړی او د پیښې ځای ته د انتظامی چارواکي ورغلي ول. دوی وایي حیات خان یا د وژنې په سمنیاتي ځواکونو هم دغلته د لټون عملیات پیل کړل خو ککړ کسان گرفتار شوي نه دي. چارواکي وایي د مترکی د وژنې علت معلوم نه دی. د حیات خان یا مترکی پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او د نوموړي د وژنې تحقیقاتو غوښتنه کیږي. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه چا نه دی منلی. حیات خان کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره څو ورځې وړاندې فوزی او دولتی مشران هم ورغلی ول چې په موقع سبندیان هم خوشی کړی ول. په دغه موقع جرګه کې موجود مشرانو مشال تاویلی ول چې د خیسور حیات خان کورنۍ ستونزه حل شوه او د دوی لخوا ټولې غوښتنې ومنل شوې. حیات خان یا میتر کې د خیسور پیښې رابرسره کېدو پس په ټولنیزو رسنیو ویډیو هم خپره کړې وه چې ویل یې وو چې د دوی د کورنۍ بې پردګي نه ده شوې کم څه چې حیات خان ویلي. خو څو ورځې وړاندې د شپېته زرو وزیرو په نامه وربلل شوې جرګه ته نوموړی وړاندې شوی وو او خپل بیان یا دریز نه په شا شو. د شپېته زرو وزیرو جرګې مشر ملک نصر الله وزیر هم مشال ته ویلي ول چې هغه مشران چې خیسور پیخه یې دروغجنه بللی وه د جرګې پر وړاندې بخښنه وغوښته او له دوی سره یو شول. خو تېره شپه میتر کئ نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د یوې شمېرې تر مخه تر دیرشو پورې هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو پورې مشران ځوانان او هم د انتظامي اهلکاران هم پکې وژلي شوي دي. د هدفي بریدونو پر ضد سیمه کې په بیا بیا لاریونونه هم شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 9:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنا او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو.
پرون د اتوار پر ورځ د خیبر په لوړګي کې خاصدارو پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د بجلی د نشتوالي پر ضد یې پر بای پاس سړک احتجاج کاوه. په ډزو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو مظاهرچیان وایي چې دوی وهلي ټکولي شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې دوی پر ضد د خاصدار ځواک د ناسم چلند پلټنې دي وشي. انتظامي چارواکي وایي خاصدارو د خیبر درې لوی لارې خلاصولو په هدف هوایي ډزې کړې وي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي بای پاس سړک باندې د خوګخیلو د ځوانانو تنظیم غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو لپاره نارې وهلې او هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. چور سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم رایسار شول. د خیبر انتظامی چارواکو مظاهره چانو ترمنځ د خبرو د ناکامۍ په صورت کې نښته وشوه او مظاهره چیان وایي خاصدار ورسره وهل ټکول شروع کړل او په دوی هوایي ډزې پیل کړې چې تر ډیره وخته پورې دوام وکړ، خو چاته پکې مرګ ژوبلا نه ده اورېدلې. په دې احتجاج کې شریک د خوګخیلو د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینوار مشال ریډیو ته وایي
بروتونه ټوپک والله ما سره په خپله باندې په دې باندې والو ک نور کسان یې موږ والله راښکلو په والو باندې ګاډي تز مونږ وچولو ګاډي لی بوتلو. دغه نه پسې بیا د دوی ډزې شروع کړې په کوم په پوره من احتجاج باندې او دغه نه پسې زمونږ چې څومره کسان دي بر مخامخ مخامخ یو ته ډزې وکړې چې په باندې ډېر خلک بد شو. ماشومان هم په دغه احتجاج کې وو، زنان هم په دغه احتجاج کې وي، بوډاګان هم په دغه احتجاج کې وو. گزارو باندې خلکو تر خپل ځانونه خلاص کړ، بیا دوی مونږ نه لاړو تخته دا پورا من احتجاج باندې ډز کړل دا په کوم قانون کې شته.
د قبایلی زلو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شینوار وای دا یو ناوړه کار وو چې هلته په پورم نه خلکو باندې ډز وشوي او حکومت لا داسې رویه نه ده پکار.
یو غیر انساني فعل دی، یو غیر جمهوری فعل دی. پکار ده چې دی تحقیقات شي، لائن افیسر پکې معطل شي. ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته حفاظت ورکا، خلکو مسئلے حل کا، نه که خلکو د نور اشتعال انگیزی پکې راولي.
د خیبر انتظامی چارواکي وای دوی پرون په لوړګي کې په مظاهره چانو هوایي ډزې د لپاره وکړې چې سره خواره شي او د خیبر درې لوی لار خلاص کړي او چاته زیان نه دی رسولای او اوس هغه د خیبر درې لوی لار د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه ده. د خیبر د لوړګي خلک وایي د تیرو څو ورځو راهیسې بجلی بنده شوې او د ټیبیلونو بندېدو سره یې په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی. سخت یخنی ده او په روغتونونو نورو ولسي ادارو او سکولونو کې هم بجلی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپک 120 کیلو هرتز. لاندې سپې 2016 15,000 3,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. IMF ته د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر اقتصادي اصلاحاتو ټینګار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي د هیواد د اقتصاد رغولو لپاره اړ دی چې ځینې سخت خو لازم ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د IMF له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپل لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالی ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستې پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کومې موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د IMF مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اووم سر مشریزه ته په وینا کې وویل حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه وویل دا اصلاحات دردناکه خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
وی هاف ا ریفورم اجنډا اند از آی ریپیټ ریفورمز ار پینفل.
کله چې تاسو اصلاحات راولئ خلک کړيږي له ستونزو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په څیر دي او کله چې دا عملیات کیږي ناروغ د یوې مودې لپاره کړيږي خو بیا وروسته بیرته ښه
کیږي.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالی کسر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو له نړیوال صندوق IMF پور اخیسته پیسې کمې شوې او له مالی کړکیټ سره مخ دی. اسلام آباد وروستی وار په 2013 کال کې د پیسو له نړیوال صندوق شپږ میلیارد او 600 میلیون ډالره پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته له رسیدو سره سم د سپما یو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عربي امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې 3 میلیارد ډالره پور ورکړی. سعودي عربستان هم د 6 میلیارد ډالرو ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سکال به دا پرمختګ څلورو یا څلور نیمو ته راښکته شي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو په پاکستان کې خبريانو او د برقي حقوقو فعالانو د دې هیواد د برېښنايي جرمونو د مخنیوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د لاغې وروسته د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې د فبروري پر 9 یو خبريال رضوان رازي ونیو. اف آی اے پر نوموړي تور پورې کړی چې د حکومت عدلیې او امنیتي ادارو پر ضد یې پر ټولنیزو رسنیو له کرکې ډکې خبرې کړې دي. د حقونو فعالان دریځ لري چې دا قانون د میډیا د غلي کولو لپاره استعمالیږي. پر دې موضوع عبدالحی کاکړ رپورټ.
کله چې د 2014 کال د اگست په میاشت کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون له پارلمانه منظور کړ، نو هغه مهال د مدني بشري برکی او خبريالانو د حکومت سازمانونو د دې مخالفت وکړ. خو د فروری پر 9 نیټه د پاکستان پلټنی فدرالي ادارې لخوا د خبريال رضوان رزي د نیولو وروسته د قانون یو ځل بیا له نیوکو سره مخامخ شوی دی. اف ای ویلي چې رضوان رزي پر ټولنیزو رسنیو د حکومت عدلي او امنیتي ادارو پر ضد له نفرت او سپکاوي ډکې خبرې کړي، نو ځکه د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې نیولی دی. خو د پاکستان لپاره د بي پولي خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک پرون مازیګر مشال ډېر تور چې د قانون د منځوري پر وخت حکومت باور ورکړی وو چې دا به د خبريالانو پر ضد نه استعمالېږي. خو د پوینا هم د دې قانون لمقې په دې ورستۍ کې د یو شمېر خبريالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي.
بل یو ژورنالیست په ضد باندې د قانون د لاندې پاتې پټ شوی دی، ولې هغه خپل رائے اظهار کړی. دینه مخکې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو ته هم چې کله هغه خپل فیسبوک په ټویټر باندې د خپل رائے اظهار کول نو په هغه خلاف پاتې پټ شوی دی. دغه قانون ما خیال کې پاکستان کې په بندش لګولو سره پروډیر چور قانون دی او ما په خیال کې ژورنالیزم ته زیات نقصان رسولو سبب جوړ شي. د نمختي ژورنالیزم ختم شي باید چې دغه قانون له پاکستان کې ختم کړي شي، دا په دې کې بنیادی تبدیلی راوستل شي.
د برکی او انټرنیټي حقوقو خوندیتوب غیر حکومتي اداري ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نګدات له هغو کسانو و چې پر قانوني نیوکه کړي وي. نوموړی پرون مازیګر مشال لیډو تور چې د دې قانون لمخې پر ټولنیزو رسنیو فعالو ښځو د خوندیتوب لپاره هم ماده سته. خو د دې په وینا حکومت په دې لړ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دی کړي، بلکې زیاتره وخت خبريالان زوروي.
د دې قانون په هغه شکه چې پکې وینا کول جرم ګڼل شوی، یعنی داسې وینا کول جرم دی چې د ملي امنیتي ادارو یا د وسلوال پوځ خلاف کېدلی شي، باید په دې شکه یا خو ترمیم وشي یا ختم شي. دا ځکه چې یو خبریال پر هر موضوع کار کوي، دوی په ملي امنیتي چارو هم کار کوي او نور هم ډېر موضوعات سړي. خو که د هغه په رپورټ کې پر ادارو تعمیري تنقید وي یا هغه خبر ورکوي، نو هغه به په دې تنقید یا خبر باندې رانیول کیږي. باید په قانون کې دا خبره واضح وشي چې دا پر خبريالانو نه لاګو کیږي.
خو د پاکستان وفاقي وزیر علي امين ګنڈپور پرون ماجګر په دې اړه مشالېړو ټول چې په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت ولیدل سي، نو حکومت یې پر دې خبره غور کولو ته تیار دی.
په کار دی یو قانون وي. د وینا ازادۍ معنی دا نه چې تاسو د یو چا خلاف چې چیرته او څه وغواړئ وی وایست. د انټرنیټي جرمونو قانون زموږ حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې تر موږ له مخه واکمنو جوړ کړی وو. که چیرته په دې قانون کې د یو داسې مثبت بدلون ضرورت وي چې هغه د ملک او ادارې په ګټه وي، نو موږ تیار یو چې پکې اصلاحات وکړو. خو د دې معنی دا هم نه ده چې تاسو بغیر له ثبوته زموږ د ادارو، امنیتي ادارو او امنیتي ګټو خلاف خبره وکړئ.
د قانون منځرولو پر مهال د نواز شریف حکومت د رسک پل کړی وو چې د سایبر بل راوړلو مقصد یې د انټرنیټ للاري د کرکې د خلکو پارولو او ترګري د هڅو مخنیوي دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې وی غونډه په وینا کې ویلي چې طالبانو غواړي د حاضر د چپ کابل، کندهار او یا هم ننګرهار کې سیاسي دفتر ورکی او د غي امنیت هم وساتي. نوموړي په خپل خبرو کې هله خوده چې زرد چې وطن ته با عزت سوله راوړي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 10 نیټه د ننګرهار غنی خیلو ولسوالۍ ته تللی وو او هلته یې د ځایي خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په حق له وویل که طالبان په پلازمینه کابل یا ولایاتو کې دفترونه وغواړي، ورته به یې پرانیزي او ساتنه به ترې وکړي.
آغا سوله که با اول ده طول افغانستان زد. طالبان والی دفتر پا کابل که سبایی ورکوه، پا ننگرار که ورکوه، قندار که ورکوه، که موگ ده دوی امنیتو نساته، موگ مسئول.
ولسمشر غنی په مسکو کې د جوړې شوې غونډې سره مخالفت وخود وی ویل
ولس وای وای ما کې ما زمیت لړ نړ مسکو ته لړ نو خدا پښتنه ته ځواب ورکړي نه ان شاء الله تعالی
ولس مشر غنی د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ماتېدو له امله د افغان ګډو ځواکونو تر څنګ د ځایي خلکو قربانۍ وستایلي او ژمنه یې وکړه چې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې به د جنګونو له امله وران شوي کورونه بیرته ورغوي.
نن ټول افغانستان ته زناره کوم چې راسئ د شینوارو ولسوالۍ په سر سترګو وګورئ، راسئ ورسره اتن وکړئ،
د ذکر وړ ده چې ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی، د کابینې یو شمېر غړو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو ملتیا کوله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په کورنۍ کې د پوځي عملیاتو ول وسلوال سره د خطر له امله د سیمې یو شمېر روغتیايي مرکزونه غیر فعال شوي دي. لدې مرکزونو څخه یو د اویداري روغتون دي چې 15 کال وړاندې وسلوالو ویجاړ کړی او حکومت تر اوسه نه دی روغ کړی یا جوړ کړی. د سیمې خلک وایي د روغتیا په برخه کې ستونزې ډېرې شوي او باید حکومت یې مرستې ته حاضر شي. چارواکي وایي په دغه لړ کې هڅې پیل کړي دي. طارق اورگزے رپورټ راکوي.
په کورما کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې لا چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د طرحه کړی ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای اوسیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه له 50 کالو ړنګ پروت دی.
دا هسپتال په 2013 کې طالبانو سوځولې دي او اوس پورې دیته ایډیفي کې نه دی چولی شوی او بلډینګ هغه رقم ړنګ پروت دی. حکومت دا علاقې والا خلک ویلي دي سیاره دا جوړ کړي.
لسدې تحصیله شاوخوا 10 کیلومتره لرې اوی دره د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د پاړچم کني قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وای ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پردو سیمو ته وړي.
دې لکه ولا خلکو ته ډېر هغه سہولت هو څه دا سوي د دینه باد خلک سادې ته دي هغه ته دي پرچینار ته دي زغه دي نه ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نشي دي نه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېر خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته وته غوښتنه لري د سپټل زر تر زر جوړ شي د خلکو کوم مشکل لري دا شي حل شي.
د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت رحمان وای په سیمه کې د نخاتو پوښ چې سمره هم سرکاري روغتونونه ډنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړول شي.
ارمی سره یو پروګرام دی هغه خپل هسپتالونه چې کلی چې دا مونږ جوړو لکه ډوګر هسپتال هغه جوړ کو او رزم دی او ته مونږه والا کله دی به جوړی شل بنډې دا یاداسې سنامه دا هغه هسپتال هم دی او جوړ کو دا غیم یې پتا وشول نو دا سې هسپتال ته اوس نشته چې هغه یعنی کې پاتې دی یا مونږ خپل ډی پی کې چولې دی او یا ارمی په ډی پی کې دی. ان شاء الله دا ما پرومیس دی
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کیدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د شمالي وزیرستان په خیاسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې. نوموړی د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سمود مخکې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړی و چې د دوی د کور ساتر یې مات کړی. د ملک مراد علي د وژنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه پرون په دوبۍ کې د وزیر اعظم عمران خان او ایم ایف د مشر کریسټین لګارد ترمنځ ملاقات وشو. په دغه موقع میرمن لګارد په پاکستان کې په اصلاحاتي عمل تسلی څرګنده کړه او وی ویل چې اسلام آباد ته قرض ورکولو ته تیار دي. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان راضي 13 ورځ په ضمانت خوشی کړل شوی. نوموړی د فروری په 9مه پولیسو په خپل کور کې نیولی و. رازی په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ویلي چې رازی د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی. نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع کړل شو هڅو په لړ کې یو وار بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل زلمی خلیزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری له 10مې تر 28مې په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ورځي. روس هغه ویش ماشومان له عراق خپل هیواد ته ستانه کړي چې میاندې له داعش سره په تلاو د عراق په جیلونو کې دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ماشومانو پلاران په تیرو دریو کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي. په 13 دسمبر کې هم دغه شان دیرش ماشومان ماسکو ته ستانه کړل شوي دي.
د خبرونه په پاتې برخه کې باوریدونکو تاسو دوه 19 پروګرامونه واوري، روخانه مستقبل او ستونزي او سرکار. اول درته روخانه مستقبل خبرونه اورو چې منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خو د تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې یې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جینکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جینکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا کلا د محترمه بینظیر حکومت دویم ځل راغی، هغې وویلي چې دا کمی ښځې اتم او لسم پاس دي، دوی په کورونو ناستې دي او څنګه شي کولی. او دا دهي علاقې چې کوم کلي دي، ښارونه هم تاسو ته د پېښور د ښارونه هم پته ده، د کلو نه بتر دي. په دې کې چې دا زنانه دي، دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي، دا ماشومان ښځې چې دیانو باندې آن ټرین ښځو باندې ډلیوري کوي، هغې کې د شرع اموار ډېر زیات او هغې په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړلو چې دا د کور کې ناستې چې دا دې فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ایل ایچ ڈبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دو د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو ځلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسته پته ده، د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنہ کوي ویزټ کوم، میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجسٹر عالم دي زو تفصیل تزم چې نن تاسو کوم حامله خزه کتلی دا کوم ماشوم کوم ریفر کړی دی.
دا راز د ایل ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله، بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو، نو هغه وخت لکه د زنانو داسې د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو، خاص کر په پښتنو معاشره کې چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باقي ده چې کورونو ته تللو لپاره به دوی د څه څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي. نو چې زمونږ کمی هیلت ورکران دي، نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي، نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو، او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دوی، هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو د دې ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایدو باندې پوه شو. هغې اوس د دې په خپله باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته زموږ ماشومانو ته دا ټیکې ولګوئ. بلکه موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې حمله به وي او هغې به حفاظتي ټیکې نه لګولې د دې په مشورو باندې هغې ته فایده او رسېدلې چې لکه هغوی اوس دا ټیکې لګي. کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي، د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران یې نشته دي، نو هغه علاقه هغه کورونه ډېر زیات ښه شوي دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ وشو چې هغې کې اویرنس راغی. اوس یو ښځه مړه که هغه انټرین دی له نه ځي، اوس زموږ په ایل ایچ ڈبلیو هغې د دومره انده اعتبار کوي که نه تاسو یقین وکړئ. بل د خاندانی منصوبه بندي به ماشوم به لا د لسو میاشتو نه بل ماشوم به شوی، مور صحت به خراب و د پلار ته خامخا چې د کور والا ښځه بیمار وي خزه خراب وي داغه کور ډسترب یا سړی ډسترب ټول کور ډسترب. اوس تاسو یقین وکئ ټولې خزه خاندانی منصوبه بندي کوي درې کال څلور کال هغې د وقفه کوي چې کم کم ځي کې ایل ایچ ڈبلیو دا کومه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي. پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي د هغې نه نه چې زموږ ایل ایچ ڈبلیو نه.
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغه به دا ماشومان به نمونیا شوله، سینه به خراب شوله، بستخ شوې، دا تعویز دی، دا زیارتونه دی، ایل ایچ ڈبلیو ته ویلي دي، هسپتالونو له بوتلې دي، دغه له بوتلې دي. تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینی بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځی کې ایل ایچ ڈبلیو د دومره کمې راغلي، ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوی وشي، نو هغه خو بیا نه زیاتېږي. ماشوم دې نزله زکام دی، هغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی هغه بیا د ارسل چې د معشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پي نه ورکول چې هغه اخو چې پیله پي چې هغه قوت مدافعت دی اخو ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعت دی هغه معشوم چې پیله پي د مور وخري نو هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دی خزو به ول دا پي لري کې دا ول مو ورکوي یعنی هغه پي مغي د خرید تعویزونه او زیارتونه مولیانم خزو پریخي دی.
عائشه حسن وایي د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغې منصبې عامو خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپله د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبا د تاول ځان زما د ممند کورنۍ نه د دسې کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دوی چې دا ښځه کور نه اوم وتله څادرې پسکو دا ښه ښځه نه ده زه چې پیله ځل رالم تاسو یقین ته زه به دا رشکه چې غر ناری کې ګاډی دی نه به م زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان یم زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څوک اوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13,000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې به دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي ټولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ایل ایچ ایس لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې دي چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې دوکره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتل او وی کتل چې ښځه څونه اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ د سره اهمیت نشته اوس زویم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دي لاکې له چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نورجهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي کنا ښځې په کور کېني او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د خزینه کارکونکي یا ال ایچ ډبلیو په هکله وویل
د کور چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته مونږ دا ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه مونږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو لپاره د خپل کور لپاره خپل ځان لپاره دې ته چې نو ډېره زیاته چې نو معاشي فائدې رسي او اوس څنګه تنهاګانې ډېرې زیاتې کمی دي راځان بیا پوره به سلوي هو لکه فل حال د میشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته دی فائدہ وته بالکل دې ته ملو شي. دا
نورجهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګارې ناستې دي.
زه هغې ته همدغه پیغام ورکول غواړم چې هغوی دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتلل غواړي. موږ سره په ایز ولنټیر په پولیو کې چې کوم جنکه کار کوي دا غي عمده که خواهش دی چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکو شوبه وي نو زه هغې ته هغه کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نه شي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت دې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې له دې وجې په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپلې کورنۍ تر څنګه د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو اوس ستونزې او سرکار خبرونه درته اورو. دا پروګرام مجید بابر جوړوي.
ستوري مشي د مشال لیډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د مندنۍ کورمې د اوی درې ولس د حکومت د غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې یوازینی روغتون په 2013 کال کې وسوال طالبانو سوځولی و چې د دوی په خبره لا اوس هم سوځېدلی او ویجاړ پروت دی. دوی وایي چې د ناروغو د علاج لپاره صدۍ او پاړچینار د پلسونو میلا سفرونه کوي. دا چې د شپږو کالونو تیرېدو باوجود حکومت ولې تر اوسه د اوی درې سرکاري روغتون نه دی جوړ کړی، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
داس هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې سه طالبانو سوځولی دی.
کوم هسپتال جوړ و؟ دا خو ډېر لرې په هغه باندې جوړ و. دې علاقه والا خلکو ته ډېر هغه سهولات خو دا سوی د دینه بعد خلک سدې ته ځي او هغه ته ځي پرچینار ته ځي.
پوهن انسټیټیوشنز دي مختلف سکولونه هسپتالونه اوس کمال هغو ګراند منظور ده تر کروڑ روپۍ او هفتو هفتو کې به کنسول شي انشاءالله.
زمون همکار طارق ورغزی د اوی درې د سرکاري روغتون په بد حال دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې لا چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د طرحه کړی ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای اوسیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه له 50 کالو ړنګ پروت دی.
داس هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې سه طالبانو سوځولی دی. طالبانو سوځولی دی او اوسه پورې دې ته ایډیفي کې نه دی چولی شوی او بلډینګ هغه رقم ړنګ پروت دی. حکومت دا مو خر علاقې والا خلک ویلي دي سیاره دا جوړ کړي.
لسدې تحصیله شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې اوی دره د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د پاړچم کنی قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وایي ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پرتو سیمو ته وړي.
کوم هسپتال جوړ و؟ دا خو ډېر لري په هغه باندې جوړ و. دې علاقه والا خلکو ته ډېر هغه سهولات خو دا سوی د دینه بعد خلک سدې ته ځي او هغه ته ځي پرچینار ته ځي. هغه دي ځنه ډېر په مسافات باندې ډېر په هغه باندې ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نیسي دي ځنه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېره خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته. دا غوښتنه ده چې د هسپتال زر تر زره جوړ شي د خلکو کوم مشکله ده هغه شي حل شي.
د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت الرحمن وايي په سیمه کې د نخاتو پوښ چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي.
یو آرمی سره یو پروګرام دی هغه خپل هسپتالونه سلیکټ کړي چې دا به مونږ جوړو، لکه ډوګر هسپتال هغه جوړ کو او رضا چې کوم دا او رضم دی ته مونږ حواله کړه دی به جوړی. د دې نه علاوه چې کوم شلبنډې ده یا داسې سنامه ده هغه هسپتال هم دی جوړ کو، دا هغې پتا وشوله. نو داسې هسپتال ته اوس نشته دی چې هغه یعنې کې پاتې دی، یا مونږ خپل ډی پی کې اچولی دی او یا آرمی په ډی پی کې دی. خو انشاءالله دا زما پرومیس دی
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی.
د اوی درې د سرکاري روغتون لوجي ولستا ورپېخې ستونزې مې د مندنې کورمې نه د پارلیمان د غړي منیر اورکزای مخې ته کې خو دی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اورکزای صاحب، ستاسو د سیمې د اوی درې خلک وایي چې دغه سیمه کې په 2013 کال کې وسلوالو طالبانو یو سرکاري روغتون سوځولی و خو لا تر اوسه پورې دغه نه دی روغ شوی، وجه څه ده او آیا تاسو څه پلان لرئ چې دغه روغتون د پاره څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا صرف اوی درې کې نه، دا دنیا سکولونه او روغتونونه زمانونه طالبانو سوځولي دي او یو دوه درې سلم نه دي سوونه دي. هغه بار حکومت تیرو څلورو کالو نه لګیا ده، ټایم ټو ټایم ګرنټونه یې ورکوي. تقریبا اوس 90% دوباره بحال شو. امید ده دوبم د سږ کال به اوس سره 52 انسټیټیوشنز دي، مختلف سکولونه او هسپتالونه هغه به اوس دی آرمی په ترو باندې مکمل هغه ګرانټ منظور ده 78 کروڑ روپۍ
معلومه ده چې دغه سیمه د تیرو اوس 15 کالو نه د نمائندګۍ نه په پارلیمان کې محرومه وي، دغلته کې الیکشن نو شوه. نو آیا دغه څومره کارونه چې پاتې دي نو تاسو ته حکومت آیا د دې په لړ کې اضافي پیسې اضافي ګرانټ درکوي؟
خپل کوم نوول ډیولپمنټ پروګرام دا هغه کې خو اضافي پیسې نشته، هغه کوم روټین پیسو علاج تقسیم یو فارمولا دا هغه طریقه کار مطابق پیسې ملوي اضافي نه ملوي. خو اوس ته کوم د فاټ نمبر شو دي کې د نفسي وارډ نه کوم 3% پیسې ملوي دي. انشاءالله 13000 امید ده اربون روپۍ کې دي هغه کې به دا ټول ملي به انشاءالله غشي راحل شي.
په منځنۍ کورمه کې خاص توګه تاسو ویل چې 250 انسټیټیوشن د پاره تاسو ته پیسې ملوي شوې دي، په هغه کې د اوی درې بیا رغونه شامله ده؟
ټول دي ورکه ټول دي. دا ځل کورمې جنسې کې سنټر کورم کې یو انسټیټیوشن هم نه پتي کېږي چې کوم ډیمیج شوي دي هغه هم جوړیږي. او چې څوک ډیمیج نه دي چا سره بون روان نشته، چاته ډیټینونه نشته، زړه نوې فیسیلیټی نشته، به ټول مور ته مهیا کوو انشاءالله.
دغه د انوال ډیولپمنټ پلان د سرخط لاندې یا د هډ لاندې کیږي کنه تاسو ته د بل ځای نه کمې پیسې ملو شوې دي لپاره؟
نه نه نه، دا انوال ډیولپمنټ پروګرام نه کیږي.
د انوال ډیولپمنټ پلان به دا پیسې تر کله پورې تاسو ته ریلیز شي او په دې باندې به کار کله شروع شي؟
دې مخ یو کوارټر پیسې ریلیز دي، د دم کوارټر په کور د دسمبر کې ریلیز وای او اوس هم د جنوري ریلیز او فروری ستل نن په دې ریلیز دي. نور تیاری هر څه شوی اته د پیسو ریلیز دا افتو په دې انتظار ده.
ول منیر صاحب، تاسو د غسیمه ډیر جنگونو وهلې وا طالبانو ټایم کې د غلطه ډیر مسلې وي، نو آیا حکومت د دین مخ کې عبد القادر بلوچ سے بیا یوسف رضا ګیلانی سے یو اعلان کړو چې د غسیمه د پاره چې کم د وسلواله مبارزه کې خرابې شوی یو اضافي او ځانګړی ګرانټ ورکړي، نو هغه سي اعلانونه کنه د دې د لارې سره پیسې ملو شوی دي؟
څنګه پیسې ملو دي؟ هغه لکه ټول فاټ دپاره یا ټول پاکستان دپاره یو قانون 4 لاکھ روپۍ فل ډیمیج کور ته او 1,60,000 روپۍ پارشلی ډیمیج کور ته. هغه کې تقریبا نیمو خلکو ته پیسې ملو دي، سروې صحیح نه وه شوې او نیمو خلکو ته اوسه پورې پیسې ملو نه دي. او سټیل سروې هم روانې دي، سټیل اوس 1,500 کورونو کیسې پروشو بلورېد، هغه به انشاءالله میاشتې کې پیسې ملو شي. تو نور اندر چې نمبر سره سروي کیږي پرونه باندې سلسله کې میټینګ وو، اډیشنل ډیپټی کمشنر په خپل باندې
هغه ټول اپروول یې کې چې کوم سروې شوي دي او نور هم سروې روانې دي.
اورکزی صاحب چې کومې د منځنۍ کورمې هغه سیمې دي چېرته چې وسله واله مبارزه شوې ده، جنګ شوی دی، نو په دغو سیمو کې تر اوسه پورې څه بیا د رغونې کار شوی دی؟ ځکه چې بنیادي ډانچې، سړکونه، لارې، اوبه دا ډېر ضرورت دی.
څه نه څه کارونه شوي دي او څه نه څه روان دي. انشاءالله امید لرو که یو کال کې به ډېر فرق پرېوځي مخکې دی اوس کې.
تر اوسه پورې څه کارونه شوي دي منیر صاحب چې تاسو دي ولس ته ووایي؟
نه نه، ډېر کارونه شوي دي. سویر لسیزای کې انجیوز کړي دي، حکومت نه دي کړي، انجیوز کړي دي، حکومت پتري کړي دي. اسپتالونه یې جوړ کړو، دوه درې سکولونه یې جوړ کړو، اوبو سکیمونه اوس روان دي، تقریبا نه سکیمونه به کېږي، او داسې مسوزای کې جوړ کړو، چمکنۍ کې جوړ کړو، او ډېر بېنظیر خټ ډېر سکیمونه ایس ایس پی وکړو، کیو جی ڈی پی سی وکړو، د بله
این جی او چې تاسو یادوئ، نو
مین مسله هلته روډونه ده کنه، روډونه جګړو کې نه دي خراب شوي، روډونه شته نه دي، روډونه شته نه دي، روډونو مخکې سکیمونه منظور وو، پیسې خوړلې شوي دي، روډونه جوړ کړي نه دي. اوس روډونو باندې ډېرې پیسې راځي، یو کیلومیټر روډ باندې 3 کروڑ تر 5 کروڑ روپۍ شي، نو هغه به پکې داسې حکومت ونه کړي. این جی او والا تو نه شي، این جی او والا وړې وړې لارې کوي، ونه شي کولی.
منیر صاحب تاسو ویل چې یاره دغه منظورې شوې وي او خو اړود سره جوړ شوي نه دي او پیسې والې شوي دي، نو تاسو احتساب اداری ته یا چاته دا کیسونه وړي؟
دا بالکل احتساب اداری ته دنیا خلکو اموری دي. احتساب اداری اوس هم څلور پنځو سکیمونو پیسې واپس خلکو نه جمع کړي، جیلونو ته وچولو سکیمونه اوس هم انکویرونې شروع دي، څو باندې ریفرنس هم جمع شوي.
او د دې ذمهوار څوک دی؟ لکه دا چا داسې کړي دي؟
دو بس هلته څو دوه درې ټکه درون دي، خاص کر تر سوا سینیټر صاحب ته کوم فیملی والا دي که نه، هغو دي ټول.
نو آیا په دې ریفرنس یا په دې باندې څه انکوایري کوي احتساب؟
هاو هاو هاو، ریفرنس هم په جمع کړي، مخکې دوه درې ځلې غو اریسټ کړو، څه پیسې جمع کړي، څوادي کړي چې مکوز نورې که نه.
دا څومره پیسې وي؟
دو سرونو ته وتي، دو سرونو چېرته 10 کروڑ، چېرته 5 کروڑ، چېرته 6 کروڑ، داسې مختلف دي.
اوس اورګزی صاحب چې دغلته کې کوم اوس ستاسو سیمې دي، نو هلته کې د بیا رغونې دپاره نو سرکاري سکولونه یا کالجونه یا روغتونونه یا بنیادي د صحت مرکزونه، نو دا خو دغلته بالکل نو ډېرې مسلې وې، اوس تر اوسه پورې څومره جوړ شوي دي؟
اوس څومره سکولونه ملونه وو که نه، هغه تقریبا 80% واپس جوړ شوي دي، او ډیمیج ټول ریپیر وشو، نور هم لګیا کېږي. ما سا کال به تقریبا ټول وشي، نور یاسر د پته نیته کوم په لیول به ټول وشي، ټول به پراشي ریپیر او دغه ټول ډیمیج ایون اضافي کارونه به ورکې وشي. څه هغه نشته، صرف فنډینګ ټیزر د حکومت نه فنډ نه ملو، نور پریپریشن شوه ده، تیاری شوې ده، او مزید نه نو جوړولو لپاره پروګرامونه روان دي که نه.
اوس اورګزی صاحب، دغه سکیمونه آیا تاسو پی سي ون جوړه کړې ده؟ دا دغه پی سي ون کې اچولي دي که نه؟ بیا به جوړوي یا ولس تاسو لرای شي او تاسو ته وښي؟
نه نه، چې ګوري هم جوړېږي، نور حکومت خپله ګرځي، هلته حکومت به که دا سروې کې یو زوی ګوري، خلکو شکایتونه کړي، هغو فایلونه ټول پرته دي که نه. اوس تقریبا حکومت ته هر جه پته ده، کوم سکول کې ډیمیج ده، چېرته ده، اسپتال کې څه مسله ده، ټول حکومت خبردار شي. حکومت کور کې خو ټول مسله پیسو ده، فنډ نه ملوي.
نه، حکومت څه وایي چې دا فنډ ولې نه ملوي؟
حکومت فنډ منظور کړي، لکه اوس سږ کال ته 24 اربع روپۍ اینوال ډیولپمنټ پروګرام فنډونه وو، هغه کې یو 6 ارب خو ډایرکټ کټ شوي، کټ ولګول حکومت، نوي حکومت عمران خان خو واپس خو ګزیره مو سره پیسې نشته، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 33% کام کو کرا، اور باقی جو فوج ایشو ہے کہ ہم ریلیزز میں کی ان ٹائم پارلیمنٹ ہے نا، بیگا موز میٹنگ ہو ٹول فار ٹائم میں نگو نو سینیٹر نو ٹولو ای ٹو زیڈ اٹس کا سر مو موجود ہوں، محسن و نو کمار سر آرمی سر مو پرون لو لٹل میٹنگ ہو شو
ستاسو مطلب دا دے چې موجوده حکومت ترقیاتی کارونه نه کوي ځکه چې پیسې ورسره نشته؟
کوي یې، میاد ډېر خلک خو پیسې نشته، پیسو ډېر پاکستان کې اکنامیکل ډېر لوی سچویشن خراب تا، او مطلب دا سودونه ور باندې غالنډي، او څه کښتونه دي غالنډي، حکومت سره ډېر پیسو مشکلات دي. انشاءالله یمو زه راتلونکي هفتې کې یمو زه ودا شوی د ټول سی ایم او گورنر او کور کمانډر مو ټول بکینو
د حکومت کم یو چارواکی یا وزیر خزانه یا وزیر اعظم پخپلا یا بل یو کس تاسو ته ویلي دي چې موږ سره پیسې نشته، داسې نوم اخیستی شي تاسو؟
دا خو ټوله دنیا یي په ټي وي لګیا یي، عمران خان پخپلا لګیا دی، پاکستان آرډیو منسټر لګیا ده.
نه تاسو ته چا ویلي
پاکستان ٹیلی ویژن خلق نو عمران خان آر تقریر کی عمران خان آر فنکشن کا خطاب کندہ وقتی مسئلہ بٹیک سی ان شاء اللہ.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211420. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.